استودیو 8 صبح نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم اسمت ساروان باشین. ساروان صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
ستاره مشه سرور صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو هم سلامونه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې افغان چارواکي وایي د وچکالۍ د احتمال له کبله به هیواد میلیونونو ټنو غلې ته سږکال اړتیا ولري. په دې خبرونه کې د دې او نورو خبري مطالبو تفصیل لرو، خو لومړی خبرونه. د فرا په ګمرک کې د پرونی اور له کبله سوداګرو ته زیان اوښته. د انعکاس تلویزیون کارکوونکو خپلې استعفاوی بیرته اخیستي او د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلامي سختدریزي وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د فرا ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی، خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فرا والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لېږلی چې د اور د لامل او کره زیان په اړه پلټنې وکوي.
په دغې اور لګېدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بروړونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهي ګمرک نورو برخو ته هم زیان نه دی رسېدلی.
جاهد عبدالرز ویل د اور په وژلو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او چیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوسېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته ویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه ووژل شوې او دوه نورې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د درې وړو بریدونو پړه داعش وسلوالې سخت دریزې ډلې په غاړه اخیستې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درېدو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوې چې درې د رسنیو کارکوونکي او یو بله یې ډاکټره ده. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامون د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په دوشل کې ویلي، جګړه له موږ لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سخت دریځي وژلې دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې په بویاو دو سالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. وزیرستان تیر کال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو او د غراس د حکومتي چارواکو مشانو د هدفي وژنو شاهد و.
د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رایه ورکړه. دې کار د کانګرس لخوا د دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لاره هواره کړه. د مرستو دغه اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. دیموکراتانو د دغه سند ملاتړ او جمهوری پالو یې په مخالفت کې رای وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رای په تفاوت تایید شو. په سنا جرګه کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل موږ د امریکا خلکو ته وایو چې مرستې په لاره دي. د دې سند له مخې په اکثر امریکایي وګړي سړي سر 1400 ډالر مرسته ترلاسه کړي. په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر 1.912 لک ډوزه ډیر د کورونا واکسین خلکو ته ورکړی شوې ده. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې 1.14 میلیونه او 255 زره ډوزه کورونا ضد واکسین ویشل شوې ده. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې 1.5 میلیونه او 385 لک امریکایان یو ډوز او نږدې 1.5 میلیونه دوه ډوز واکسین اخیسته دي. او درمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 1 دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبري کوي. لڅ باندې لسو ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخت مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راز د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. مخالفان بل ولسمشر وغواړي چې د صدر اعظم لخوا د لوی درسیز د لری کولو پریکړه د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي. دوی د خپل غوښتنو د منلو لپاره حکومت د مارچ تر 9 مهلت ورکړی او ویل دي د هیواد برخلیک د ولسمشر په واک کې دی. زموږ شخص له آزادی رادیو اوري. د وچکالۍ له کبله به افغانستان 3 میلیون ټنه غلی ته اړتیا ولري.
څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واشلارم لاسه ولستنه یا لا پسیری.
خو د هوا پیژندنې اداره پر راتلونکو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو اټکل کوي.
ورخ کا چپا بیلو بیلو نوټو کې لاس تر 1.5 میلیمیټر پورې اټکل کیږي.
د امریکا لمړی میرمن او بندنو چارو وزیر سبا و وشل شوی افغان میرمنو ته د زړه ورتیا جایزه اعلانوي. په کونړ کې 14 لشتل ژه یو تن وشل یو تر شلو ډیرې جوبل کړي.
زمون چې د یو دوه قدمه واسه یو بخشو د بخسره نو خاوري او ویری او لمبه و.
په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د ازادي رادیو د خبرونې ته چې د میرحمت صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هر کله وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي ازادي رادیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرشنې وچکالی د افغانستان بزګران هم اندیشمند کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودی وړاندې کوي.
د افغانستان د ډېرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنې وچکالی داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګویي توریاسته کې امکان داره بارش امسال
وړاندوینه دا ده چې سږکال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنی کال څه نه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري. او دغه راز نړیوال موسسه هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالی د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پاترین کوټ کې یو لس جرب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلی دي.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو وبستا نه په بر نه د برمې واش لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاړه ده تلاش یو لس تنا یا لپسی دي پښ خوروار غنم خو زه د کال خرم اوس نو زه په جاز څوک
لا دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو له مخې همدا مهال 18 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه د ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
د ټپ پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه خلې ته اړتیا ولري. خو په د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او له کبله به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورشتونه لږ شوي چې له کبله د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره دغه هیواد په 4 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو دراتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاند ولایتونو کې د ورښت او واورې سیلابونو د پیښو اټکل کېږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښو امکان شته. ورښت کچه په بیلابیلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوې. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 13 څخه تر 15% کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خودشان دارن، کمیته‌های متعدد،
هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډيري کمیټې جوړ شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړ شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلیمتره ورښت ته اړتیا لري.
څنګه کولای شو چې فایبر لا ډېر وغځي، حتی کورونو ته ورسي؟
د اترا ادارې له مشر سره د امریکا د اتو بجو د خبرونې په حقیقت څه دی پروګرام کې اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان مېرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي وژنو ښکار شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ولسمشر مېرمن جیل بایډن او د متحدو ایالاتونو د بندنو چارو وزیر د مارچ په 8 په امریکا کې په یو لړ مراسمو کې دا جایزې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
و وژل شویو زړورو افغان مېرمنو ته افتخاري جایزې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د زړورو مېرمنو نړیواله افتخاري جایزه هغو مېرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هغو زړورو افغان مېرمنو ته افتخاری جایزی ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوی. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه جایزی د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کارکونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشر شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعال فرشته کوهستاني ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د سولې د ملاتړو د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. ذبیح الله فرهنګ د دې کمیسون د ویان مرستیال.
بحث ما و دیدگاه ما ایست که ما
از ما گلید لوری داده چه ده خلکو ده خوندی ساتلو لپاره باید اوربند تینگ شی. هیله لرو چه طالبان و افغان حکومت په دې برخه کې یوې هوکړې ته ورسیږي ترڅو د فاطمی خلیل هغه فکر عملی بڼه پیدا کړي،
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنند.
د ښځو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړل.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکز شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، له همدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته ویوړل سي.
د وو افغان میرمنو ترڅنګ 14 نورې میرمنې له ترکیه، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونه څخه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مراسم د کورونا وایروس له امله په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزه داسې محل ورکول کیږي چې لا هم خزینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیان دي. تر ټولو تازه پیښه کې د مارچ په 2 نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي ووژل شوې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکې،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د درک د سپې په سر باندې ټکوالو ټکوله،
پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړې کې
د کونړ په مرکز اثر آباد کې په 14 کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. دا پیښه تیر ماښام و بجې د اثر آباد د مرکزی روغتون په څلور لارې کې د کبانو په یوه رستوران کې شوې ده. د دې موضوع تفصیل لسیمی څخه د اثر رادیو د خبریال پر راپور کې.
هغه مهال 14 وشو چې خلک د کباب واخستلو ته راټول شوي وو. 14 سره سم د خار آرامه فضا د خلکو چغو او د امبولانسونو په غږونو نارامه شوه. د 14 لامل د هوټل ټول شیان ګډوډ او په وینو ککړ پراته وو. په هوټل کې دننه د وژل شوي پولیس جسد پروت دی خو ټپیان روغتون ته رسول شوي. روغتون ترې ایله د 80 مترو په واټن کې پروت دی. روحلا د همدی هوټل ترڅنګ د سیخ کباب او هوټل لري. په 14 کې ټپی شوه او اوس مهال په روغتون کې پروت دی. آزادی رادیو ته وویل
ما په دغه ساعت خپل کار بند کړ، سیخانو کار زما خلاص شو. تنور والا نه روپۍ ورکړي په دغه ساعت زما د ایرپورټ جیو زما سره دا مې زمرد کو مال دا واندلات زما رول دی. ما نه کښه دي چې ورشو دې دا دکان بند کړي. زمون چې د سی یو دوه قدمه واغس یو بخشو د بخ سره نو خاورې او ویری او لمبه ورسی په موږ باندې نه
د کونړ امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د اسداباد روغتون کې ازادي راډیو ته وویل چې پیخه د غاز ډبې د 14 لامل رامسته شوې ده.
بدبختانه نن ماښام وو بجې د کونړ ولایت مرکز اسداباد د عمومي شفخانې په سړک باندې د
یو غزدبی د انفجار لامله چې یو د کباب دکان کې رامته شوی بدبختانه یو نفر شهید او 13 نفر زخمی اندر یو نفر نظامی دی سرباز
چا چې د 14 نغه غوري دل زانونی روختون ته را رسولی څوک ټپیانو ته وینه ورکوي او څوک هم د خپل ټپیانو د حالت معلومولو په لټه کې دی د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته ویل روختون ته د پیښې لزای 22 ټپیان او یو جسد ورول شوه
دوی کسان ټول زخمیان شو او 15 کسان ریفر شو جلال آباد ته دا نور چې کوم دي دغه ولستل ته تداوی شوی
تر دې دمه په دقیق ډول دانه د معلومه چې 14 د غاز ډبی او ک د زی پزی شوی مین لامل رامسته شوی ده خو پکې یو تن وژل شو او 22 ټپیان شو
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اته بجیا او شل دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاند څنګه او حقیقت سره خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اتلونکو اقداماتو لیکنه کړې د دې لیکنې سرلیک دی بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي خبرونه وای د سینوی جزئیات را څرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونو د دې ته چمتووالی نیسي څو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نکړي په دې لیکنه کې د سولې د انتقالي حکومت په نوم یوې طرحې ته چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو کورنیو رسنیو کې خبره شوې اشاره شوې همدارنګه د افغانستان په سوله کې تر هغې راوروسته چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي شوې پرمختګونه یاد شوې دي بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی د بایدن چارواکو د افغان حکومت او طالبانو د یوې مشرزي وړاندیز کړې چې موقت حکومت جوړ کړي ورسپانې لیکي د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې غونډې وړاندیز کړې د ورسپانې په وینا دا خید دی لپاره وی چې د طالبانو او د ټرمپ د ادارې ترمنځ شوې هوکړه یوې خواته پرې خودل شي او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وسندول شي ورسپانې د امریکایي او افغان چارواکو له خولې وایي د افغانستان لپاره د امریکا لوړپوړي استازي لخوا د لوړې کچې د یو کانفرنس ته نظر وړاندیز د بایدن په اداره کې په دې اړه زیاتېدونکي اجماع ښیي چې په دوه کې د دواړو خواو ترمنځ خبري ورو مختصي وال سټریټ ژورنال لیکي دا نظر چې په دې ونې کې سمیتا د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې وړاندې شوی په 2001 میلادي کال کې د جرمني په بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس فارمټ ته ورته یو څه دی په هغه کانفرنس کې د سپتمبر د 18 په بریدونو پسې د طالبانو د واکمنۍ لنډیدو وروسته د افغانستان لپاره یو مشر وټاکل شو ورسپانه د هغه کانفرنس او د دې کانفرنس چې وړاندیز شوی توپیر دا ښیي چې هغه خبرو ته طالبان نه وربلل شوی خو ورسپانه وایي کوس طالبان په داسې یو کانفرنس کې ګډون سره موافقه وکړي دوی به د خبرو پر میز په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت زیات غې سره برخه ولري بلې امریکایي ورسپانې هیل د وال سټریټ ژورنال هم دې رپورت ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دا رپورت کم اهمیت بللې دې ورسپانې د سپینې ماڼۍ د یو بیان په حواله ویلي دې رپورت د لوبي وسیت په سمته غنډه ده تصویر کړي بیان زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونو رسمي وړاندیزونه نه کوي او لا هم د ځواکونو دراتلونکو وضعیت په اړه د ټولو اړوند انتخابونو ارزونې ته دوام ورکړي سپینې ماڼۍ زیاته کړې استاذ زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ د مختولولو پر یو لړ لارو چارو خبرې کړې تر دې پرته پر بل هیڅ هم نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ ویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لار په افغانانو پورې اړه لري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس یوې خبري غونډې ته ویلي ځانګړی استاذ خلیلزاد او ټیم یې سیمه کې دي د د په وینا دوی د افغانستان او سیمې له مشرانو سره ګوري او د وړاندې تک پر لارو ورسره خبرې کوي د وړاندې تک داسې لار چې د نیټ پرایس په وینا ډاډمنې پایلې ولري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان زیاته کړي د افغان سولې د خبرو پایله افغانانو پورې اړه لري موږ باور لرو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو او امیدونو څرګندوي وي د هیل ورسپانه وایي دا وړاندیز داسې مهال دی چې ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د خپل راتلونکي اقدام په اړه غور کوي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه چپه اوري. وسم یو نړیواله موضوع د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته په خپل سفر کې د دغه هیواد لستر شیعه مشر آیت الله علي سیستاني سره وکتل. دا تاریخي ملاقات په نجف ښار کې د کاتولیکانو د مشر د لومړني سفر په مهال وشو. د ملاقات جریان په ژوندۍ بڼه د عراق له ملي تلویزیون خبرېده او عراقیانو یې هم هر کله وکړ. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین در سره شریک کړي.
د پاپ فرانسیس او عراق کې د شیعه مذهب او د ستر مشر آیت الله علي سیستاني له د کاته داسې مهال وشول چې د کاتولیکو عیسویانو دغه مشر هڅه کوي چې د ګډ او سوله ییز ژوند پیغام ولېږدوي. سیستاني له دغه ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې ویلي د عراق مسیحیان باید په سوله کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر له خپلو حقونو برخمن شي. سیستاني په عراق کې چې اکثره مسلمانان شیعه دي د ډیر درناوي وړ دی او د نړۍ په کچه نور شیعه مذهبي هم ورته احترام کوي. واتیکان هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاپ فرانسیس لعلي سیستاني او د عراق له خلکو په هغه هیواد کې د مسیحیانو د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. پاپ فرانسیس د عراق له بیلابیلو مذهبي مشرانو سره پرون د ملاقات پر مهال وویل
راځي دعا وکړو چې هر چیرته د وجدان او مذهب ازادي وپیژندل شي او احترام ورته وشي. دا اساسي حقونه دي. دا مقتدا ازادي راکوي چې د هغه جنت په اړه چې ورته پیدا شوی یو فکر وکړو.
یو وخت په عراق کې د ټولو عیسویانو شمیر نږدې یو نیم میلیون نفر وو او هغه مهال دوی هلته د پام وړ یو اقلیت وو. خو کله چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق برید وکړ دوی باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشول او دې سره یې شمیر هم هلته کم شو. کله چې 2014 کال کې د عراق په شمال کې داعش وسلواله ډله پیدا شوه ګڼ شمېر عراقي مسیحیان د هیواد پرې حدود ته اړ شول. د شمېرو له مخې دا مهال شاوخوا 300,000 مسیحیان په عراق کې اوسیږي او اکثره یې له خپلو مینو هم بې ځایه شوي دي. له دې وړاندې پاپ فرانسیس یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي چې دې ډله کې ترکیه، اردن، آذربایجان او فلسطینی سیمې شامل دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې فکر کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري ستاسو پیغامونه په دغه شمیرو هم ثبتولې شو 0 و 3 3 1 1 بیا ویم 0 و 3 3 1 1
ستاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه دا زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د 14 څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل را حل کړي تر څو دغه زموږ اسنادونه راکړي. تقریبا 3-4 کاله اوس وسول چې زموږ نتایج کلینې دي کابل ته خو تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. دا یو ماس هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي. هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي، شي خیر هغه خو به والا شي خو د پولیسو سره چې کوم مشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده ډېره ډېره مهرباني
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالی په باره کې ځکه چې دلته حالات دي د وچکالی په برابر باندې ډېر خراب دي نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي د وچکالی له سببه چې څاروي مري حکومت په سر وشي باید د داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي ډېره مننه
دا چې فرقې جوابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګرېوان دي حکومت څخه مظاهده ده چې دغه خلکو غم وخوري د دې دا مشکل حل فصل کړي ټول خلک په مرضونو اخته دي وسلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اته وجه او دیرش دقیقې شوې او دا هم لنډ خبرونه د فراه ولایت په ابو نصر فراهي ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته وویل چې سیمې ته یو پلاوی لېږلی چې د اور د علت او کره زیان په اړه پلټنې وکړي د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس رادیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلې چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه د امان امان په نوم د انعکاس رادیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړې و ازادي رادیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وشنو د دریدو غوښتنه وکړه د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د نوي کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي شذي په دې ډول بریدونو کې وشل شوې دي په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وشل شوې چې درې د رسنیو کارکونکو او یو بل ډاکټر ده د پاکستان پوز وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلو سختريزي وژل دي دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې لمنځتللی چې ډیورن کرښته نشته دی په بویاو دوسالی سیمو کې پرون شنبه تر سره شول د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستي سند ته رای ورکړه دې کار د کانګرس لخوا دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لار هواره کړه په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې تر 1.912 میلیون ډوز ډیر د کورونا واکسین خلکو ته ورکړل شوې دي د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې سباندې 2.5 میلیون امریکایان یو ډوز او نږدې 10 میلیون 2 ډوز واکسین شوې دي د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تاند څنګه درنو وريدونکو سلامونه د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي
په دې وخت کې ځنه کورت لاله بیا سراغلم یو کال ورپسونه ګرځیدم ډیر
په خپل وخت د تحصیلي اسناد نه اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي
دی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي د دوی ډیر چانسونه د لاسه وځي
او ځوانان څه ډول او کله کولای شي د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي
چې کله هغه فارغيږي بعد هغه د تفریح دي چې زولار سم سورځي د فراغت خوشحالي ول منځم یم لګزره دا ما جوړ سي لک تفریح کم بیا بر تر سم پانتون ته
دا سیسوانان ډیر د چکلونه کیږي لا په هنتونو فارغان دي خو تحصیلي اسناد ورسره نشته دوی چې کله درسونه پای ته ورسوي د تحصیلي اسنادو د اخیستلو پروسه په نیمه کې پرېږدي، خپل پاتې امتحانونه نه ورکوي، مونوګراف نه لیکي او نه یې دفاع کوي او هماغه وي چې تر ډیره له تحصیلي اسنادو محروم وي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ هیواد رفحت وایي دوی چې په کوم وخت خپل تحصیلي اسناد اخیستل ډیر داسې ټولګیوالي وو چې په اسنادو پسې ونه ګرځېدل.
خپل اسناد ما په پوهنتون آخري کال د وروستي سمستر وروستۍ ورځې وې. د ادارې لخوا یو محصلینو ته یو فورم راځي، په هغه کې محصلین خپل نومونه لیکي، هغه یو څه خپل مصرف دی هغه ورکول کېږي، نو ټول محصلین په یوه ځای باندې د ادارې لخوا د دوی هغه شهرتونه راټولېږي او په اسنادو باندې کار کېږي په دستجمعي شکل باندې. اداره یې خپله تحصیلاتو ته رالیږي، تحصیلات یې بیرته ادارې ته لیږي او د هغې ځای نه موږ اسناد ترلاسه کړل. او ځینې کسان چې هغوی یا په دغه وخت کې توجه ونه کړله یا یې ویل چې موږ خپله اسناد اخلو، یا دوی په دې نظر باندې وو چې اداره نشي کولی چې کارونه زر اخلاص کړي او موږ اسناد زر په کار دي، هغوی پرېښودل. خو هغه کسانو لا تر اوسه اسناد نه دي اخیستي، موږ په خپل وخت باندې اسناد واخیستل.
صدیق دقیق چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ دی، تر اوسه یې خپل تحصیلي سند یا ډیپلوم نه دی اخیستی. نوموړی وایي په لومړي سر کې دی پسې ونه ګرځېد او وروسته بیا په وزارت کې ډیپلومونه نه وو، ځکه خو یې تر اوسه له پوهنتونه د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی.
په هغه وخت کې چې موږ فارغ سو بیا زه کور ته ولاړم، په هغه وخت کې چې ادارې د یو عمومي له د محصلینو پیسې را ټولولې، مصارف یا غوښتلې یو ځای ولې، په دې وخت کې زه نه وم کور تللی وم، بیا سې راغلم یو کال ورپسې ونه ګرځېدم ډېر. له هغه وروسته چې خپله ورغلم وزارت ته، پوهنتون ته، چې زه خپل اسناد واخلم، ډیپلومونه ورق خلاصې سوې وې. دلته دا ورق چې ډیپلوم دی ورباندې چاپوي، دا په افغانستان کې نه پرنټ کېږي یا نه جوړېږي، دا دوی له خارجه راوړي له کوم بهرني ملک نه. او د ما معلومات دا دي چې تقریبا په پوره دوه کاله کې ورق نه وي راغلی. داسې دا پروسې ولې دومره ټکنۍ دي، جنجالي دي، د هغو تدارکاتو کې یا په مالي برخه کې په کومو کې مشکل لاتی، دا خو نو سړی نه پوهېږي او محصل. نو ما تر اوسه هم ډیپلوم نه ده اخیستی، ترانسکریپ و تصدیقنامه او دا شی مې اخیستی دي. کله داسې عاجل اړتیا وي داسي نیمه نیم خوره مشکل مې په حل کېږي، خو پوره مشکل اوس هم په ځینو مواردو کې نه په حل کېږي په دغو.
د ننګرهار له اقتصاد پوهنځي فارغ عبدالحمید ظفر وایي ځینې وخت محصلان د مونوګراف لپاره داسې موضوع ټاکي یا ورته ټاکل کېږي چې دوی پرې کار نه شي کولی، په همدې سبب مونوګراف یې پاتې وي او دوی په خپل وخت تحصیلي اسناد نه شي اخیستلی.
د استادانو لخوا نه محصلینو ته د مونوګراف یا پایلیک داسې موضوعات ورکول کېږي چې هغه ډېر کم معلومات پکې موجود وي، هغه ډېر ریسرچ ته ضرورت لري، تر هغه وکولی شي مختلف موضوعات مطالعه کړي، مختلف کتابونه استفاده وکړي، انټرنیټ نه استفاده وکړي. متاسفانه ځینې داسې موضوعات دي چې په دې برخه کې هغوی سره کافي یا پوره معلومات موجود نه وي، نو هغه وخت تیریږي، نو څه وخت کله وخت تیر شو نو موضوع مسی پاتې کیږي. دومره مسله هغه دا داسې د اداري پروسس ده، که هغه د پوهنتون له طریقې وي، که هغه د وزارت له خوا نه وي. مثلا کله چې د څلورم سم نه ته فارغېږي، نو تا دغه نمرې وزارت ته په خپل وخت باندې نه را رسیږي، نو چې کله تا په نمرې نه را رسېدلې، نو تا ته نو څوک ډیپلوم درکوي نه څه خارج کېدلی شي.
کله یوې خوا د محصلانو تنبلي سبب کېږي چې په کلونو له تحصیلي اسنادو محروم وي، بل خوا د پوهنتونونو فارغان د لوړو زده کړو وزارت ته هم ګوته نیسي چې په وخت یې کار نه کوي او نن په سبا یې سپاري. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حمید عبیدی بیا د دې نیوکو په ځواب کې وایي
د اسنادو تای مرال خو ډېر وخت نه نیسي، یوازې په ځینې مواردو کې چې محصلین شکایت لري، هغوی وایي چې مثلا دغه موږ ولې په انفرادي شکل پخپله نشو کولای چې خپل اسناد تای مرال کو. هغه خو یو منطق لري، کله چې یو محصل د یو پوهنتون نه فارغېږي، د دغه محصل ټول اسناد راځي وزارت ته. اول خو دغه محصل چې پوهنتون کې شاملي یا اول سمستر کې، د دوی اساس منته راځي چې د کانکور لارې معرفي شوي دي، بیا دوی هر سمستر چې کامیابیږي ارتقا کوي بل سمستر ته. د دوی د هر سمستر هغه کتاب منته راځي چې موږ کتاب سمستروار ورته وایو. په پای کې چې دوی فارغېږي، دوی د فراغت کتاب منته راځي. دغه کوم استازی چې د یو پوهنتون په استازیتوب ټاکل کېږي، هغه استازی دغه ټول اسناد چون وزارت کې شته، دغه د ټولو محصلینو اسناد راټولوي، هغه ټول اسناد من ته راوړي. د یو صنف د یو پانتون ټول اسناد همزمان ته مرل کیږي او همزمان بیرته نماینده ته ورکول کیږي، نماینده ځي مسؤلین ته ویشي. دا پروسه د اسانۍ لپاره ده چې د محصل کار اسانه شي. که محصل دلته راشي، مثلا یو پانتون د اکس سخ کاله مثال 500 مسلین مسلین فارغ کردی دی کنه، دغه 500 مسلین کرا شهر از قطار که او دریگی تو خوب میاشتو که امکار نخلصی که داخل یو پنتون نده. نو دغه کار ده پروسه ده سهولت لپاره شوی او اغا ساز طول اسناد راوری تا امراله و بیر تیزان سر راوری.
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ایمل خمر وایي هغه ځوانان چې په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي لا ډیرو ستونزو سره مخ کېدلی شي او ډیر فرصتونه له لاسه ورکولی شي.
یو ستونزه دا ورته پیښیږي چې دوی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي، له دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي. هغه که د مصرۍ دي، که چېرته د په دندو باندې د ګمارېدلو دي او دغسې نورې ستونزو سره دوی مخېدلی شي، ځکه چې که دوی تیار اسناد په لاس ولري دغه د مصرۍ او د ځینې دندو وختونه دومره ډیر نه وي چې بیا وغځېږي، نو او هلته بیا دوی سره اسناد نه وي. نو دا د دوی لپاره د هم د علمي پرمختګ لپاره او هم د دندو د ترلاسه کولو لپاره ضرور دی چې دوی په خپل وخت اسناد واخلي.
استاد ایمل خمر وایي ځوانان باید په خپل وخت ټولې هغه پروسې بشپړې کړي چې د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ضروري دي.
ټول هغه محصلین چې دوی فراغت ته نږدې کیږي، تر ټولو ضرور خبره ده چې دوی باید خپل مونوګراف بشپړ کړي، پر وخت یې ولیکي، وایې نه ځنډوي او خپل وخت یې ادارې ته وسپاري، ځکه چې هغه محصل رسمن فارغ بلل کیږي چې د مونوګراف بشپړ کړی وي او دفاع کړی وي. دویمه خبره ده چې دوی ته په ازموینو کې بریالیتوب هم ضرور دی کنه، دغسې نه کیږي چې د دې په کومو ازموینو کې د پام اصطلاح چانس خوړلی وي یا د ناکام شوی وي او بیا د دې ته اسناد ورکړل شي. نو دوی د وروستۍ ازموینې هم په بریا سره سرته ورسوي او ځانونه دوی پکې بریالي کړي. نو دغه کارونه دي که دوی په خپل وخت ترسره کړي، د دوی اسناد به په وخت ورکړل شي.
دا چې ولې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي، د دې کار پایلې څه وي او ځوانان څنګه په خپل وخت تحصیلي اسناد ترلاسه کولای شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لیوال صاحب، ډېر زده کوونکي یا محصلان داسې وي چې خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد په وخت سره نه اخلي، ولې دوی په وخت خپل اسناد نه اخلي؟
زما په نظر اول خپله دی زده کړیاله محصل لټي ده، سستی ده. هغه په دې کې چې کله زه هغه څلور کاله پوره کوم او ما ته کریډیټ یا سیمستر اوسول زه فارغه سوم، هېڅ دې ته به اړتیا نه وي چې زه سند فراغت ولرم. د خلکو مونوګرافونه دفاع پاتې په کلونو کلونو، دا یو عامل کېدی سي. همدارنګه پوهنتونونو چې دي، د دې وړ نه ده چې هغه محصل کله فارغ سي په هغه وخت او مهال سره د سند فراغت لاس کې ورکړي، بالخصوص په شخصي ادارو او پوهنتونونو کې هغوی دا سیستم جوړ کړی دی چې هغه حتی په کلونو کلونو محصل زغلوي، بیا هم لاس نه نورته راځي سند فراغت یې. همدارنګه افغانستان کې هېڅ داسې محصل بنی چې هغه په خپل ولایت کې زده کړه وکړي. اکثرت محصلین دي چې هغه نورو ولایتونو کې زده کړې کوي، نو هغه خپل ولایت چې بیا ځي خپل سند فراغت سي، هغه ته به هم ستونزمن وي چې به محصل له یو ولایت نه بل ولایت ته راځي، له ولایتونو نه مرکز ته راځي سند فراغت اخلي. دا هم یو لامل کېدی شي په کلونو کلونو باندې دوی دغه سند فراغت رسمي پاڼه وځنډي او ترلاسه نه کړي.
کله چې یو ځوان د فراغت سند نه لري، ستاسو په نظر د دې کار نتیجه به څه وي؟
اول خو فارغ نه ده، څوک چې سند نه لري رسمي چې هغه تصدیق شوې پاڼه د پوهنتون د لوړو زده کړو یا د نیمه خصوصي لوړو زده کړو تصدیق ولري، هغه فارغ نه ده که څومره په خوله ووایي سره. کله هغوی ته د نورو زده کړو زمینه مساعده کیږي، هلته نشي کولی چې هغه زر تر زر هغه ته لاسرسی ولري، ځکه دای فارغ شوی نه رسمي پاڼه نه لري. مثلا ماسټري سوله یا مثلا له څوارلسم ټولګي لوړې زده کړې چې هغه کوي، باید په کار ده چې هغه د همغه څوارلسم یا د ماسټري په خاطر د لیسانس دورې پیلې کې هغه وروښي، نو هغه نه لري دغه موقع نه هغه بې برخې. همدارنګه ځینې دندې داسې دي چې هغه تانه په همغه لږ وخت کې تانه سند فراغت غواړي، نو څوک بیا ونه لري کېدای شي هغه دنده لاسه ورکړي. مهمه خبره همدغه ده چې هغوی فرصتونه لاسه ورکوي.
نو
ستاسو په نظر هغه ځوانان چې غواړي په وخت سره خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد ترلاسه کړي څه باید وکړي، یعنی له کومه وخته یې را پیل کړي هغه پروسه چې دوی اسناد پې ترلاسه کولی شي؟
د یو تایید شوي تصدیق شوي سند درلودل د تعلیم په وروستیو کلونو کې زما په نظر دوه برخې لري، چې یو یې محصل پورې مربوط ده او بل ادارې پورې مربوط ده. محصلین باید له دغه موقع نه استفاده وکړي، پوره چمتووالی ولري په آخري سمستر کې د مونوګراف د ترتیب دپاره، د مونوګراف دفاع دپاره، او له هغه کوم موقع چې پوهنتون کې ورته مسایل شوي لهغه نه استفاده باید وکړي. همدارنګه چې کله هغه فارغېږي باید هغه دې ته پرېنږدي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالۍ ولمانځم، یا مې لږ زره دمه جوړې سي، لږ تفریح وکړم، بیا بېرته راسم پوهنتون ته. همدغه دې سبب کېږي چې نن سبا او سبا او بله ورځ سپارل کېږي، دنه بیا په کلونو په میاشتو باندې وخت وځي. محصل د فراغت سره جوخت چې کله دفاع وکړله باید خپل هغه د تصدیق چارې هم پر مخ بوزي او هغه ترلاسه کړي. دوهمه برخه هغه په پوهنتونونو پورې په ادارو سیستمونو پورې تړلې ده، چې هغه دغه پروسه باید تحصیل گذاري کړي، ګړندۍ یې کړي، دوی چې کوم پروسه د هغه دپاره جوړه کړې ده چې هغه تقلب ونیسي، دغه په پام کې نیولو سره داسې څوک چې هغه محصل کله فارغ شي سره سره د فراغت هم لاسته ورکړي. نو هم محصل پورې تړلې خبره ده، هم پوهنتون زده کړیز محیط پورې تړلې خبره ده، چې دواړه سره یو ځای کار وکړي، محصل دې ته پرېنږدي چې په کنو کنو د تصدیق ترلاسه کولو کې تیر کړي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتو تنظیم اداره یاترا په ټول هیواد کې د مخابراتي سکتور د ودی، تنظیم او همدا ډول د نورو برخو پاسری کولو او ډیجیټل کولو کې ستر لاس لري. عمر انصاری نږدې کال وړاندې د دې ادارې رئیس شو. ژمنه یې له فساد سره مبارزه، خ کیفیت او معیاري خدمات وړاندې کول او ځینې نور مسایل. اما کال وروسته څه شوي؟ آیا خلک له مخابراتي خدمتونو خوښ دي؟ کیفیت تر کومې کچې دی؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو له ښاغلي عمر انصاری سره بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب، خره غلاس ازادي راډیو ته
سلامونه. ډېر مننه تاسو ته او ترنوریدونکو
تشکر. زما لومړی پوښتنه، کیفیت ولې لا هم خراب دی؟
ډېر مننه. د کیفیت مسله واقعا زموږ لپاره مهمه ده، د چارې ادارې لپاره، زموږ د مشترکینو لپاره، او زموږ د کاري لومړیتوبونو په سر کې راځي. څو عمده دلایل دي چې هغې په کیفیت باندې تاثیر کړی. اول د شبکې هغه ابتدایي ډیزاین چې و، د جوړښت دا د زیات شمیر مشترکینو لپاره نو برابر شوی. او دویم دلیل دا و چې موږ هغه حمایوي زیربنا په افغانستان کې ډېره کمه لرو چې هغې کې فایبر شامل دی. ټول فشار نن په بیسیم شبکې یا وایرلس نیټورک باندې دی. هغې په خپله دا سخته کړې ده چې بهتر خدمات تر خلکو ورسیږي. د فریکوینسي منابع د دې تخصیص په هغه اندازه چې باید وشي، مثلا د 4G خدماتو لپاره، د 3G خدماتو لپاره، په هغه کچه باندې دا تخصیص نه دی شوی. د 4G لپاره ډېره فریکوینسي پکار ده، د تیفي منابع یا سپیکټرم ریسورسز ورته وي، دا ورته ډېره پکار ده چې هغه متاسفانه نه وه شوی. نو ځکه فشار په شبکه زیات دی، ډیټا استفاده او تقاضا ورځ په ورځ زیاتیږي.
اساسي پوښتنه اوس رئیس صاحب همدغه غلط را مطرح کیږي چې یو اصل دی د بیو په پورته کېدو سره کیفیت ښه کېدو ته ځي. اول د بیو د کمیدو او د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه شوي، او که بی په همدې حالي د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه چارې روانې دي؟
کیفیت ښه کېدو لپاره موږ څو اقدامات اوس پیل پې کړی، اجراد کوو. په هغې باندې کار روان دی تقریبا یو کال کېږي، بلکې د دې نه مخکې د پلاننګ برخه چې وه په هغې باندې کافي کار زما پخوانیو همکارانو او ځینې اوس هم په اټای اداره کار کوي، دوی په هغې باندې ډېر کار کړی. په هغې کې یو د 4G لپاره د اضافي سپیکټرم یا اضافي تیف
فریکوئنسی مزایده ده ورک ده مخابراتی شرکتونو که مخابراتی شرکتونو ضرورت لري چې نور فریکوئنسی واخلي ترڅو د دوی خدماتو کیفیت ورسره ښه شي. دریمه مسله چې دا مهمه لکه مخکې مو وویلې چې فایبر ډېر نه دی رسېدلی. مثلا مختلف تاورونه هغوی اوس هم انټرنټ کې اخلي یا د وایرلس شبکې د لارې اخلي. تاور ته باید انټرنټ د فایبر د لارې لاړ شي. چې موږ فایبر غځونې باندې کار کوو د تو اف ټي ټي چې موږ د هغه مجوزونو سره چې د فایبر باندې کار کوي هغوی سره جلسې لرو چې دوی سره په یو نتیجه ورسېږو چې څنګه کولی شو چې فایبر لا ډېر وغځي حتی کورونو ته ورسېږي. موږ درې نوه د فایبر جوازونه طرحه کړي چې یو ملي فایبر دی درې خصوصي شرکتونو ته ورکړ شوی پخوا یوازې افغان تلکام سره. دویم جواز چې دی زمونږ هغه د ښاري فایبر دی. په ښاري فایبر کې بیا موږ د دې اجازه م ورکوو چې کورونو ته انټرنیټ ورسوي زمونږ مجوزین. دا به په خپل د انټرنیټ په وایرلس شبکه باندې فشار ډېر کم کړي.
زما اوریدونکو سره دا یوه پوښتنه پیدا شي چې دغه دومره کار چې تاسو پیل کړی تر کله یوه پایله ورکولی شي؟ ځکه عملاً خلک هغه څه مني چې د هغه ټلیفون کې انټرنیټ ښه کار وکړي یا که ټلیفوني مکالمه کوي د ټلیفون سیګنال پرې نشي.
دا چې دا زموږ کار له ډېر داسې ژور تخنیکي آفات لري ورسره اقتصادي او حقوقي مسایل هم دي. تدریجي ډول باندې به تغییر راشي خو داسې یو ډراماتیک تغییر چې د خلکو توقع ده هغه به ډېر کېدای شي زر را نه شي.
انصاری صاحب د نړۍ بل داسې هیواد پیژنئ چې سیم کارتونه یې د بازار په یا د بازار تر مخه بیل دی چې څوک یا راجستر شي یا د هغه نه د هویت پاڼه یا پیژند پاڼه وختل شي یوازې د لس افغانۍ په بدل کې وپلور شي؟
داسې هیوادونه به کمی. افغانستان کې یو غټه مسله زموږ په نظر همدا ده چې دلته سیم کارتونه د دې راجستر کېدل په صحیح اصولي شکل باندې نه کېږي. خو په دې باندې موږ ډېر دقیق او ژور کار کړی که تاسو ته فرق په تاسوات باندې لیدلی خو سیم کارتونه په هر ځای کې پیدا کېدل اوس ډېر محدود شوي دي.
د افغانستان هر وګړی چې ټلیفون ولري یا له هر شبکې استفاده وکړي او حتی په خپل ټلیفون کې 50 افغانۍ زیاتې کړي د افغانستان حکومت 10% ټکس اخلي. د ټکس ټولولو په دغه بهیر کې ساسي ونډه څومره ده؟
زمونږ ونډه په دې کې نظارتي ده. د قانون په اساس د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دنده ده چې هغوی د ټکس ټول کړي او د مالیې وزارت یو خاص حساب چې د مخابرات وزارت سره هغې ته دا راټول شي.
یو ناظر په ټوله کې دا په لاس باندې راوړي چې یو عاید دی او ادارې یا چیرې ستونزې ټول اخلاوي او یا هم لاسته راوړنې ورته معلومي. د افغانستان د خلکو د ټلیفونونو نه د راټول شوي عواید کچه په کلنی ډول څومره ده؟
په کلنی ډول تقریبا 4 میلیارد ته رسیږي.
افغانۍ
4 میلیارد افغانۍ بلې ول چې دا ټول د مالی وزارت خاص حساب ته ځي. د کتنګش ما مخکې ول
کما ده کې زیاته د پیسې یا ببل اصطلاح کې ساده پوښتنه وکم، آیا فساد امکان پکې شته کنه؟
تر څو پورې چې یو سیستم موجود نه وي دا ډېره سخته ده چې ویلی شي. یو خو د خلکو قضاوه عام قضاوت په هغې کې یو غټ سوال دا و د خلکو چې دا کوم حساب ته ځي. په هغې کې وضاحت دا ده چې لکه څنګه چې نور وایي د مالي وزارت حساب ته ځي، دا هم مستقیمن هماغه حساب ته داخلیږي.
رئیس صاحب، زه درې نورې پوښتنې لرم. دوی ساسې د ژمنو په باره کې دي چې تازه مو کړي دي. اول، د افغانستان ولسي جرګې له تاسې وغوښتل چې پابجي ګیم بند کړي. تر خوا یې تاسې دا ژمنه وکړه چې د موبایلو په وارداتو باندې به هم جواز جبري کړي. دواړه کړنې تر کومه تطبیق شوي؟
په دې هکله زه غواړم لږ رڼا واچوم. کله چې موږ یو موضوع باندې کار پیل کړو، د هغې لپاره اول له مقرراتي چاپېریال ګورو، مقرراتي زیربنا ګورو. په هغې کې مثلا دا ګورو چې طرز العمل موجود دی که نه دی، که دغه کار کوو هغه د کمې د قانون د کمې مادې په اساس باندې باید وکړو، یا د هغې دپاره هغه بنسټ څه شی دی اساس. زمونږ دپاره یو اساس دا و چې د خلکو غوښتنه وه چې د ولسي جرګې ته لارې مونږ ته راغله چې باید پابجي ګیم بند شي. دویم اساس مونږ ته د حج او اوقاف وزارت فتوا وه چې په هغې کې لیکلي وه، دا ویل شوي وه چې پابجي ګیم دا باید بند شي په افغانستان کې. نو مونږ سمدستي دغه موضوعات واخیستل، د دې تخنیکي آباده مو څېړل، اقتصادي آباده مو څېړل، ټولنیز آباده مو څېړل، ډېرې جلسې هم دلته وکړې د مختلفو اقصا
چارو سره چې په هغې کې د ګیم پلیران یا لوبغاړي هم شامل وو، ځوانان دلته راغله خپل نظریات شریک کړل، میندې پلورونه راغله، د پوهنې وزارت، د فرهنګ وزارت، د حج او اوقاف وزارت، د مدني ټولنې استازي، د ټولو سره مشورې وکړې او بالاخره په دې نتیجه ورسېدو چې دا ګیم د افغان ځوانانو لپاره ډېر مفید نه دی. نو موږ فیصله وکړه په بورډ کې چې دا باید بند شي، خو د هغې لپاره باید یو سیستم موجود وي، ځکه دا اپلیکیشن دی، دا یو ویب سایټ نه دی،
بله،
دا د اپ سټور نه ډاونلوډېږي، او د هغې لپاره ډېره قوي ټکنالوژي په کار ده چې ټول شرکتونه هغه واخلي او خپلو سیستمونو کې هغې ته ځای ورکړي تر څو د ګیم مکمل دوی بلاک کړي. د تصمیم تر کچې موږ تصمیم شته او دوامدار کار هم د شرکتونو سره کړی، هغوی ته مو هدایت صادر کړی چې دوی باید دا سیستمونه خپل اپګریډ کړي، نوي سیستمونه راوړي تر څو وکړی شي چې دا ګیم بند کړي دوی په خپلو سیستمونو کې. خو دا میلیونونه ډالر مصرف غواړي، هغوی په اخته دي خپلو پلانونو کې نیولي چې دا سیستمونه سره نصب کړي او دا ګیم بند شي.
زما ورسوی پښتنه بسام په ورسوی کې درسنه یو مهم سر ټکی دی، هغه د اسیم موضوع ده، صد ده او ګټي به د افغانانو لپاره سو وسی کپلاندې تاسو مراته وایست.
اسیم خو یو ډېر نوې ټکنالوژي ده د افغانستان لپاره، که څه هم نور هیوادونو کې څو کال کېږي چې نه استفاده کېږي، او دا خپل په موبایل ټوکو کې راځي په ریکی وی او بیا د پروګرام کېږي د یوې مخابراتي شبکې سره وصلې ستاسو موبایل ډیوایس یا ټوکې. په افغانستان کې مونږ فقط د ازمایښت پیل کړی، اوس پورې مونږ نه پوهېږو چې دا به څنګه کار کوي په افغانستان کې، آیا دې لپاره زمونږ شبکه د تخنیکي لحاظ آماده ده که نه ده. یو شرکت په افغانستان کې د دې ازمایښت پیل کړی او نورو شرکتونو نه مونږ غوښتي دي چې هغوی خپل معلومات شریک کړي چې دوی تر کومې اندازې پورې آماده دي د اسیم د تطبیق لپاره په افغانستان کې. خو یو غټه ستونزه به دا وي چې اسیم اوس په ډېرو قیمتي موبایلونو او توکو کې راځي، په د متوسطو تجهیزاتو کې نه راځي. نو د عام وګړي لپاره به دا ډېر مفید نه وي، هغه خلک چې سفر لري، خلک چې متعدد سیم کارتونو نه استفاده کوي او قیمتي موبایلونه ولري، په ابتدا کې به دا وي دپاره دا ډېر مفید دي. خو مونږ غواړو چې د آینده لپاره آماده اوسو، نو دا به زمونږ لپاره مهمه په دې ده چې مونږ وکړی شو چې د اوس نه د درې څلور کاله راتلونکي ټکنالوژي لپاره آمادګي ونیسو.
افغانستان مخابراتو تنظیم ادارې رئیس خغلی عمر انصاری، ډیره زیاته مننه.
سلامات اوسئ، تاسو نه مننه.
بازار گم اشنا، اے یار میں I'm not afraid of the dark.